مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د گرمی د 12 بجو خبری غړې دا د وړاندې کول لپاره زه نجیب امیر د پراګ په سټوډیو کې در سره ما تخنیکی همکارا می پلوشه دا د خبرونو وینده فرخنده صدر سره د زمونږ ټولو سلامونه قبول کړي. او په دې خبری غړې کې به د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه درته وړاندې کوو، خو په سر کې به خبرونه درته وړاندې کوو چې زما همکارې درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا مشر پرویز خټک د ګوند عہدینه استعفا اعلان کړي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال وکیل جبران ناصر تر شپه نامعلومو کسانو تښتولي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي باید نیټو په دغه اتحادیه کې د اوکراین د شاملېدو په اړه یو فیصله زر اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پی ټی آی د خیبر پختونخوا صدر او د صوبې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک تیر شپه د خپل ګوند عہدې نه د مستعفی کېدو اعلان وکړ. پرویز خټک په اسلام آباد کې له میډیا سره په خپلو لنډو خبرو کې وویل چې د مئی پر 9 د شوبو پیښو غندنه کوي او د ګوند له عہدې نه استعفا اعلانوي. ما فیصله کړې چې په داسې حالاتو کې زما لپاره نور کار کول مشکل ده. زه د ګوند عہده پرېږدم. په ټولنیزو رسنیو چې کومې خبرې روانې دي چې ګینې زه د دباو لاندې دا بیان ورکوم، دا سمې نه دي. له پرویز خټک سره په دغه وخت کامی سملی پخوانی سپیکر او د تحریک انصاف ګوند یو مشر اسد کیسر هم ناست وو. پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا مشر دی او تیره میاشت چې د پی ټی آی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له حکومت سره د مذاکراتو لپاره کومه اووه کسیزه کمیټه جوړه کړي، د هغې غړي هم دي. په دغه مذاکراتي کمیټه کې اسد کیسر هم شامل دي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال او وکیل جبران ناصر تیره شپه نامعلومه کسانو تښتولې دي. د پیښې وروسته د هغه میرمن منشا پاشا په ټولنیزو رسنیو په خبره شوې یو ویډیو کې ویلي چې دوی کور ته پر لاره وو چې تر 15 پورې کسانو یې لاره ونیوله او په زور یې جبران ناصر له ګاډي کوسک او له ځان سره بوتو. د نوموړي په خبره لای هم د خاون هیڅ پته نه لګي. د بشري حقوقو فعالانو او ځینو سیاستوالانو په ټولنیزو رسنیو دغه پیښه غندلې او په سمدستي توګه د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل ټویټر پاڼه د پیښې غندنه کړې او د هغه د خوشي کېدو او په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو او قانون ته د سپارلو غوښتنه کړې. پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم ویلي چې دوی به په شمالي وزیرستان کې د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره نن د جمعې په ورځ احتجاج کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین تیره ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم کوارډینیټر عید الرحمن په شمول دوه نور غړي لا هم د امنیتي عسکرو په تحویل کې دي او دغه عمل خلاف به نن خپلې هڅې پیلوي. د غورځنګ مشران وایي امنیتي ځواکونو د مئی پر 1 عید الرحمن وزیر او دوه نور غړي زکیم وزیر او جلال خان وزیرستان ته د تک پر مهال پر سیدګی امنیتي پوستانی وريدي او زیاتوي ک پر دغه کسانو کم تور وي نو باید چې عدالت ته وړاندې کړی شي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکو لا هم په دغه اړه څه نه دی ویلي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. پرون د جون په لومړۍ نیټه د کراچۍ له زندان څخه 200 د هند کب نیون کې خوشی کړل شو دي. د گاونډي هیواد هند د غوګړي د 1300 کلونو راهیسې د کراچۍ په زندانونو کې وو چې ور باندې د پاکستان په سمندري سیمه کې په ناقانونه توګه د میانو د نیولو تور وو. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د خیر سګالۍ په توګه د هند 500 نیول شوو کب نیونکو د خوشی کولو اعلان کړی وو چې 200 خوشی شوي، 200 پرون خوشی شول او د چارواکو په خبره پاتې سل ماهیگیر به هم ازر خوشی کړی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ناتو څخه غوښتي چې په دغه غربي پوځي اتحادیه کې د اوکراین د شاملېدو او پر راتلونکي خپله فیصله زر واضح کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر کیف ته هوایي حملو په یوه بله سپه کې د یو ماشوم په ګډون هغه درې تنه وژل شوي دي چې د یو پناځای څخه بهر وو. بلخوا د ناتو سیکرټري جنرال یانس سټولټنبرګ په اوسلو کې ویلي چې د ناتو ټول اتحادي هیوادونه د اوکراین شاملېدو ته رضا شوي او په دغه اړه پر مخ روان دي، خو خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک خبرداری ورکړی چې که څه هم په دغه اتحادیه کې نوي هیوادونه شامل دي شي، خو په جنگ کې ښکیل یو هیواد یې برخه نشي جوړېدی. او بل خبردار چې نن د جمعې په ورځ د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې او یو ورځنی لوبو لړۍ پیل شوې. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د لوبو یو ورځنی لوبو دغه لړۍ به د جون میاشتې تر اوومې نیټې پورې دوام ولري. دا خبرونه
فرخند اسد درته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې له مهنه جیب عامر سره د دې خبرې غړې ځنې مهم ریپورتونه دادي. و باوری چی و تلی پختون سیاستوال پرویز خټک هم د تحریک انصاف په ګوند کې خپل عہده پرې خوده. په کراچۍ کې نامعلوم وسلوالو ټولنیز فعال او مدافع وکیل جبران ناصر تختول دی. وکیل منزه کاکړ پر اندېښمنه ده.
د یو وکیل دارنګ پورته کول یو قسم دا ظاهروي چې دوی یو قسم وکیلانو ته دغه پیغام ورکوي چې تاسو مطلب د مظلوم سره نشي درېدلی.
د باجوړ مشرانو د وی جرګې لاره له حکومت وغوښتل چې د وسلوالو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې یو سیړنیز مرکز وایي په افغانستان کې د طالبانو لراته ګروسته په پاکستان کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د وزیرستان یو سیاسي فعال عابد وزیر وایي
دای په سیاست کې هله سچولې دی دلته چې کوم ترقیاتي چارې کېږي په هغه کې لا سچولې دی د خپل واجب باندې چې کومه د خپل ذمہواره ده نو هغه د دې نه پاتې شوی ده.
د کراچۍ له زندانه 200 هندي کب نیون کې خوشی شوی ریپورت پیلرو. او په پیښور کې د مازورو ماشومانو د لوبو میله وشوه.
ډیر موږ نن ډیر خوشحالي پیل زه او زما مرګري ټول خوشحالي. ما یو لوډو گیم کو منګه او غټل یو رسی کې مونږه یې ساغستې وا او میزي کړچی.
دا نو ریپورتونه په دې خبرې غړې کې بدرګه موکړه. هم د سر ریپورت. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکخ او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک د تحریک انصاف ګوند د خپل عہدې نه استعفا اعلان کړي. هغه د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي صدر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې په خپل لنډ خبری کانفرنس کې ویل چې د مئی د نهمې د پیښو غندنه کوي او ورسره د ګوند صوبایي صدر له عہدې نه استعفا اعلانوي. په دغه وخت د تحریک انصاف ګوند یو بل مشر او پخوانی د قومي سملې اسد قیصر هم موجود خو هغه دغه خبری غونډې ته څه وینا ونه کړه. په دغه اړه مو وروستي معلومات په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان نه پوښتلې.
پرویز خټک تیر شپه څنګه تاسو مل ډیر سبلاسي اچانک په ویډیو کې ښکاره شو او ویل چې د پارټي عہده پرېږدي چې د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف مشر دی او لکه بادام وایو چې کله دته د استفان لګشي په وړاندې عمران خان په یو ویډیو کې ویلی وو چې پرویز خټک او اسد قیصر د لیګلی وو ریاستی ادارو سره د خبرو لپاره. خو بیا عمران خان دا دعوا وکړه چې دواړه د ایجنسو لخوا کې نولې شوې دي. نو بیا پرویز خټک را ښکاره شو. ګورې پرویز خټک د چې کرن د نهم مئی واقعات شوي وو پیښې شوي وې نو دی نو په نظر راغلی. البته خپل ملګرو سره به په رابطه کې وو او اکثر به د خپل بیانونه راته چې دی به تحریک انصاف نه پرېږدي. لیکن کله نا کله به داسې ګنګوسې وې رپورټونه به هم راغلل. نو بهرحال دا تېره شپه اعلان چې وو هغه وخت اسد قیصر ناست و او د اسد قیصر هغه ویډیو کو د دواړو تاسو وګورئ هغه داسې ښکاري چې دوی یو په یو لکه یو مشوره باندې دا کار کړی دی. یو معلومه کس سره هم ناست دی او دی په ګاډي کې راغی او بیا لاړ. نو د پرویز خټک د پی ټی آی نه په داسې وخت کې تلل زما نظر دا دی چې تر اوسه پورې کم په تحریک انصاف کې ډېر زیات خلک پی ټی آی نه و پرېښي. نو پرویز خټک د څو وروسته په هغې باندې مخصوص یو نفسیاتي یو دباو وي چې هغې څوک ځینې خو په جیل کې دي. او د پرویز خټک نیول ځکه مهم دي د پی ټی آی دپاره پارټي پرېښودل ځکه یو نقصان دی چې عمران خان کوم د مذاکراتو دپاره یو اووه کسیزه رکنی کومه کمیټي جوړه کړې وه د حکومت سره د مذاکراتو لپاره. نو په هغې کې اسد قیصر او پرویز خټک هم وو.
او طاهر خان صاحب تاسو خو دغه مذاکراتي کمیټې ذکر وکړ چې په دې کې دا دواړه مشران اسد کیسر او پرویز خټک شامل دي. خو حکومت د دغه مذاکرات په اړه باندې تر اوسه سویل دي
د حکومت څنګه مسه پورې پالیسی دا هغه دا چې د حکومتي مشرانو په خپل د وزیر اعظم هم دا اعلان راغلی دی چې دغه کوم لفظ استعمالی د دهشتګر هغه و چې پی ټی آی دهشتګر پارټي دا عمران خان د دی دا داوا ده چې هغه دهشتګر دی او د نواز شریف نیواله تر د وزیرانو پورې هر وخت هغه د خبرونو انکار کړی دی. لیکن ګوره یو خبره خو ډیره واضحه ده چې سیاسي حکومت سره دا وخت هیڅ اختیار نشته کاغه د هر شي وی کاغه خبري وی قبل سي قبل مخامه خو بدی وی وزیر اعظم بیان ورکي وزیران هم ورکي نواز شریف هم پکې بیان ورکي نو اصل اختیار خو د کوم شک نشته چې سکیورټي استابلیشمنت سره دی. لازم اول چې دا موضوع د خبرو وا پرویز خټک نو عمران خان خو خپل باندې وویل چې دواړه د دلی غلیو چې فوج سره خبري وکي استخبار انټيليجنس سره خبري وکي او بیا عمران خان دا دعوه وکړه چې دواړه کېنول.
طاهر خان چې په روانو چارو د فرخنده اسد پښتني ځواب ولی
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
دا مشال رادیو د په کراچۍ کې ټولنیز فعال وکیل او سیاستوال جبران ناصر د جون په لومړۍ نیټه د شپې مهال د نامعلوم وسلوالو لخوا د خار ډیفنس سیمینار تختول شوی دی. د جبران ناصر میرمن منشا پاشا په یو ویډیو بیان کې ویلي چې دوی کور ته پر لاره ول چې یو سپین ډبل کیبن موټر یې ګاډۍ ودراوه او شاوخوا 15 وسلوالو په زور جبران ناصر له ځانه سره بوته. د سیمې پولیس وایي چې دوی د پیښې پلټنې کوي او وروسته به معلومات شریکړي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن ترڅنګ د بشري حقوقو فعالانو د جبران ناصر په تختول کېدو سخته اندېښنه ښودلې او غوښتنه کړې چې هغه د زر تر زره خوشی کړل شي. نو تفصیل د نیاز علي په رپورت کې.
په کراچی کې ټولنیز فعال وکیل او سیاستوال جبران ناصر د جون په لومړۍ نیټه پیګا د شپې نامعلوم وسلوالو د خار ډیفنس سیمینار تختولې دي. د جبران ناصر میرمن منشا پاشا په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې وسلوالو په زور جبران ناصر لزان سره وړې دي. دوائی جبران ناصر سو کسانو پورته کړی دی. موږ د ډوډۍ خوراک نرستو بیرته د کور په لار روانو چې یو سپین ډبل کیبن موټر زموږ ګاډۍ ودرولې او شاوخوا 15 وسلوالو چې لارې بند کړه او زما خاوند یې له ځان سره بوتللې. منشا پاشا ویلي چې وسلوالو کسانو جبران ناصر په زور له ځان سره وړې دي او هغه له خلکو غوښتي چې د هغې د میړه د زر تر زره راستوندېدو لپاره د غږ پورته کړي او دعاګانې ورله وکړي. بلخوا د سیمې پولیسو اس پی احمد فیصل چودھری بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هم د ټولنیزو رسنیو د لارې د جبران ناصر د تختونې په اړه خبر شوي دي خو دوی د پیښې پوره پلټنې کوي وروسته له هغې به معلومات شریک کړي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جبران ناصر په تختول کېدو سخت اندېښنه ښودلې او غوښتنه کړې ده چې جبران ناصر دې زر تر زره په خوندي توګه بیرته راخوشي کړي شي. کمیشن په خپل بیان کې ویلي چې د هغو راپورونو په اړه جوړې اندېښنې لري چې وکیل او فعال جبران ناصر په کراچۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تختولې شوی دی. موږ غوښتنه کوو چې هغه دې زر تر زره په خوندي توګه راخوشي شي او تختونکو پر ضد دې قانون عملي شي. په ټولنیزو رسنیو بیا د بشري حقوقو فعالانو هم د جبران ناصر په سمدستي توګه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې ټولنیز فعال او وکیل منیزه کاکړ بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي
د یو وکیل دارنګ پورته کول یو قسم دا ظاهروي چې دوی یو قسم وکیلانو ته دغه پیغام ورکوي چې تاسو مطلب د مظلوم سره نشي درېدلی. نو دا یو قسم وکیلانو ته دا پیغام ورکول دي د ریاستي ادارو لخوا چې تاسو مطلب آزاد کار نشي کولی. د دې په ضد باندې او دغه د پروډکشن لپاره و پسین هاي کورټ کې هم پټیشن لګرشي. همدارنګه پاکستان بار کونسل او سمره هم موږ د وکیلانو بار کونسل بار اسوسیشن ایجنز دی ظاهر خبر د دې په خلاف بخپل خبرګون ښکارا کوي.
جبران ناصر چې کراچي څخه په کال 2013 او کال 2013 کې په عامو ټول ټاکنو کې د یو آزاد کاندید په توګه برخه هم اخیستې وه. نوموړی په کراچي کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وجلې شوي جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسجد د کورنو وکیل هم دی. د دې ترڅنګ نوموړی په کراچي کې د بشري حقونو لوی مبارز هم ګڼل کیږي. جبران ناصر ته په 2013 کال کې د فارن پالیسۍ مجلې لخوا د هغو دریو پاکستانیانو په لیست کې شامل کړی شوی وو چې د مذهبي ترو تریخوالي په وړاندې ښه کار کوو. د حکومت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو د نیولو ریاستي کړکیچ په اړه جبران ناصر په حکومتي پالیسیو سختې نیوکې کړې وې. دا په داسې حال کې چې تېره اونۍ خبریال سمی ابراهیم په اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا تښتول شوی وو او بیا شپږ ورځې وروسته بیرته کور ته ستون شوی. د هغه ورور علي رضا په اپارا پولیس سټیشن کې د تښتونې شکایت درج کړی وو. بلخوا اینکر پرسن عمران ریاض خان چې د پی ټی آی د مشر عمران خان د نیولو نه وروستو په ټول هیواد کې له ترو تریخوالي ډکو مظاهرو وروستو د نفرت بیانونو په تور د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د مای په 11 نیټه د سیالکوټ هوایي ډګر څخه نیولې شوی او بیا نامعلوم کسانو لخوا ونیولې شو چې لا هم رکتی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
دا مشال ریډیو دا تاسو خبري غړې اوري. په پړه چنار خار کې یو عربیا پر استادانو د برید خلاف احتجاجي مظاهره وشوه. پرون احتجاج کوونکي اول د خار په مختلفو لارو پیدل وګرځېدل او بیا د پریس کلب مخې ته کېناستل. د هغوی غوښتنه وه چې د استادانو قاتلان دې زر تر زره د قانون منګولو ته وسپارل شي. بلخوا چارواکي وایي د پیښې په اړه پلټنې لا هم روانې دي. چارواکي وایي شاوخوا 40 شکمن کسان د پښتنو لپاره د پولیسو په تحویل کې دي. په 4 مئی په تری منګلو کې تر هغې وروسته بلواګرو پر سکول برید کړو چې په نورکی کې نامعلومو کسانو د ګیدو سیمې یو تن وژلو. په هغو دواړو پیښو کې د 4 استادانو په شمول 8 تنه وژل شوي ول. نو تفصیل د طارق اورکزي په راپور کې.
په احتجاج کې نه یوازې د 12 شخصي او سرکاري سکولونو زده کوونکي او استادان شامل ول، بلکې په سوونو مقامی خلکو، مدني فعالانو او سیاسي غړیو هم شرکت کړی وو. په احتجاج کې شامل د شخصي سکولونو اتحادیې یو مشر محسن توریوای تر سوچ د استادانو قاتلان نوی نیول شوی، د ترتیب شوی پلان لمخې خپل احتجاجونه به هم دغه رنګ جاری ساتي.
دا حکم احتجاجي سلسله ده، دا مزید مخکې بیايو او ان شاء الله دي کې موږ سره هیڅ قسم د رکاوټ نشي جوړوي او دا هم مخکې بیايو او څو پرې سم متفقل ده کوم استادانو قاتلین دي دا کې فرګر دا ته نوی رسیدلی او د حکومت چارټر اف ډیماند ده دا پران نوی شي.
پر سلورم مای په تری منګلو کې بلواګرو پر سرکاري سکول برید کړي وو چې پکې سلور استادانو په شمول و تنه وجل شوی ول. یاد برید تر هغې شوی وو چې په نورکی کې نامعلومو تنانو د ګیدو سیمې یو تن مو وجلو. تر هغې پس د یاد پیښې خلاف په پړه چنار کې د احتجاجي مظاهرو سلسله روانه ده. په احتجاج کې شامل یو مدني فعال او استاد صابر حسین منګشوای حکومت دې پلټنې وکړي چې آیا شوی خونړۍ پیښې په خپلو کې د کرکې خوراولو او حالات خرابولو په خاطر خو نه دي شوی. بنګه زیاتوي که څه هم پیښه په تری منګلو کې شوی خو د علاقې ټول خلک مجرمان نه بولي، البته په واقع خاموشه پاتې کېدلو سره دوی ته درد رسېدلی دی.
هغه ځکه چې کوم کلی دی دا ټول مجرم نه دی، دغه ځکه مو ځنه داسې غلطي کسی کوو بیخي مجرم نه دی. ټول کلی هغه کې مخصوص کسان دي، هغه یو ډاس کړی دی، یو چکو ور کړی دی، چې کلهاړي ور کړی دی او مود دا یا یو څه دا محمد شری کوم قاتل دی اول دا یا پر زور مطالبه کوي اوس هغه قاتلان د تر ونی سي کاغه څوک ویری نه دی هغه مختاره ولا ویری څه دا واقعیت څه دی اول واقعیا شي ویری بیا دا شي ویری یغي محرکات مو ته پته ولګي چې
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چې پکې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته ډېر ځل ذاتي شخړې مذهب رنګ پر اخستو د سیمې حالات د خرابېدلو سبب ګرځېدلی. د تری منګلو په پیښه کې هم د سرکاري سکول هغه عمله او مزدوران په نخښي ول چې تعلق یې د شیا مسلک سره وو. بلخوا د تری منګلو مشرانو یاد پیښه غندلې او ویلي هغه یو شخصي عمل وو چې ورسره دوی متفق نه دي. د پیښه پر دې عمل کې د برکور می شاوخوا 200 استادانو په سنیمشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د ډیوټیانو لپاره لورتلو انکار کړی. تر هغې فیصلې وروسته په منځني او کوزه کورمه کې تر 1500 زیات سکولونه بند پاتې شوي او ځینې نور دا وخت د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ دي. د کرمان سرکاري سکول هډ ماسټر اشرف علي وای کدا سی وشي چې په یو بل ځایونو کې استادان پر تعینت کېدلو د تحفظ احساس پیدا شي نو دوی خپله فیصله واپس اخستلو ته تیار دی.
دیشی نه بالکل انکار نه کوو څه دی مو ټیچر به د اهل سنت سکول کې کار نه کوي مو بیا یا کوو مو غزګړی تاسو مو سنټرل کوم تاسو مو لوور کوم تاسو خو په دې شرط څو سموت د شفلنګ وکړل شي ایمو څه مثلا 100 استادان د اهل سنت په سکول کې کار کوي نو که زیات نه وي نو 60-70 په کار دي چې دی استادان مو اهل تشیع سکول کې کار کوي به تورې ضمانات.
بلخوا د پولیسو ضلع مشر محمد عمران د زیارت پر ورځ رسنیو ته ویلي د تریمنګلو پیښې پلټنې لا هم روانې دي او زیاته کړې یاد تحقیقات جوړ شوی جوائنټ انویسټیګیشن ټیم یعنی ګډه تحقیقاتي ټیمی کوي. عمران دا هم ویلي شاوخوا شل شکمن کسان د پښتنو لپاره د پولیسو په تحویل کې دي. د پولیسو مشر په خبره په پیښه کې ککړ د اصل مجرمانو ختمي نمونه ډېر زر مخته رتلون کې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د باجوړ د سیاسي سماجی ډلو مشرانو او ولس غوښتل چې په دغه سیمه کې د نامنې د پیښو مخنیوي وشي. پرون د باجوړ په خر کې د منجرګي ترونوال لاندې یو غونډه شوې ده چې پکې ویل شوې دي امنیتي ادارې باید په لارو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او امنیت زیات کړي. په جرګه کې د غوښتنه هم شوې ده چې د نواپاس هغه لاره چې له کونړ سره لګېدلې ده باید زر تر زره خلاصه کړی شي. په دې اړه نور تفصیل له شهنواز ترکزي.
د باجوړ امن جرګه غوښتلی ریاستی ادارې د بدمنۍ مخنیوي وکړي. د جون په اولنۍ نیټه خار هډ کوارټر باجوړ کې د سیاسي ډلو سماجی تنظیمونو کاروباریانو د ځوانانو تنظیمونو او د خبریالانو په شمول د ولسی وګړو جرګه کې دا هم ویل شوی د باجوړ او کونړ ترمنځ د نواپاس کنډو لار د زر تر زر آزاد کړی شي. دغه جرګه کې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان هم موجود و. مشهد ریډیو ته وویل هر کله که د نواپاس لار آزاد شو د دواړو غاړو د ولس ور سره سماجی او اقتصادي ژوند ښه کېدای شي.
د سو بارډر جدید ګرسل لیک غاخې دیک نواپاس ته دواړو غاړو ولسونو ته خیر راتلې شي او تګ را تګ نور څه نم راځي د اسم چې خلک مړي ژوندۍ لذي د هغې فیدم ډېره زیاته ده. نو انشاء الله چې څنګه نورو ضلعو کې قبائلی ضلعوں کی کلاو دی تغا سیددی سمرات بم دی خلق و ترور رسی.
باجوړ کې د منجرګي په نوم دغه غونډه د باجوړ امن اکشن کمیټه یا د امنیت لپاره کارکونکو کمیټه جوړه کړې و. د باجوړ امن اکشن کمیټه تیر کال په اگست میاشت کې په سیمه کې د هدافي وژنو او د چاودنو د پیښو د زیاتیدو وروسته جوړه شوې و چې تر د ټولو لوی غوښتنې امن غوښتل و. ورپسې د هدافي وژنو مخنیوي د قلمګونو د مخنیوي لپاره د ریاستي عملدارۍ په تلاشي پوسټونو د عسکرو شمیر زیاتول او نورې هم وې. د جون په اولنۍ جرګه کې د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثارباز هم موجود و. مشال ریډیو ته وویل دوی په تیر کال اگست کې د مقامی انتظامی او د پولیسو سره یو لوازنامه لیکلې وه چې په کې د امنیت غوښتنه کړې وه خو د ده په خبره هغه لا هم پوره په پوره عملي شوې نه ده. البته ځینې مثبت ګامونه پکې اخیستل شوي هم دي.
په ډېر ګڼ شمېر مشران راغلي او ټول په دغه یوه دوه نقطو باندې ډېر زیات متفق وو چې ریاست د پوري کوټلي ګامونه واخلي او موږ ته دلته د امنیت وضع برابر کړي. که هغه سیکیورټي ادارې دي که هغه پولیس فورس دی هغه د شپې خپل ګشتونه سیوا کړي په چیک پوسټونو د خپل ډیوټي شپې یقیني کړي ځکه چې د ورځې خلک زی راځي نو دوی په چیک پوسټونو ولاړې شپې بیا دغه چیک پوسټونه دي خوشې پراته وي نو دلته چې کوم دی په دې وطن کې بدامني خورېږي. بل دا چې په کوم ځای کوم واقعات وشي کوم واردات وشي نو په هغه واردات پسې چې کوم دی بیا پته نه لګي چا کسان څه شو هغه څوک وو گرفتار شو گرفتار نکلی شو هغه ته سزا ورکړلی شو که نه نو په دغه باندې زموږ ډېر زیات لوی تحفظات دي.
باجوړ کې د امنیت لپاره په تیر وختونو کې د دغه ضلع پولیسو مشرانو ویلي دوی ژمن دي چې د بدامنۍ خاتمه وکړي. ولې څو ورځې وړاندې هم د دغه سیمې نه د سینټ آف پاکستان غړي سینیټر هدایت الله خان مشال ریډیو ته ویلي د نواپاس لاره به زر خلاصه شي او دوی ویلي چې پر روان وفاقي بجټ کې به ورته ممکن ده پیسې هم منظور شي. هدایت الله خان زیاته کړی و دغه لار که خلاصیږي هم نو د پاکستان د نورو بهرنی لارو په شان قوانین بور باندې عملی کیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو څیړنیز مرکز د مې په 13مه په خپل یو رپورټ کې ویلي، له کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي له هغې راهیسې په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې 93% زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې ویلي باید پاکستان د امنیت مسلې ته تر ټولو زیات پام وکړي. بلخوا څیړونکي وایي یوازې د افغانستان د مسلې له وجې نه، بلکې د ځینو نورو داخلي مسلو له وجې هم د پاکستان امنیتي حالات په دې وروستیو کې خراب شوي. فرخنده صد رپورټ لري.
د سولې د مطالعاتو څیړنیز مرکز په خپل رپورټ کې ویلي چې د 2021 کال د اګست میاشتې نه تر 2023 کال د اپریل میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د بیا فعالېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایر سید نذیر د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وایي باید پاکستان خپل امنیتي مسلې خپل لومړی کار وګڼي او زیاتوي.
پاکستان یو په سیاسي سطح دا خبره وړاندې کوي امارت اسلامي ته، دویم به په سفارتي سطح هم دغه خبره وړاندې کوي او د هغې د حل کولو به کوشش کوي، او دریم به بارډر منیجمنټ چې کوم دی موږ ورته وایو چې د سرحداتو حفاظت او د هغې د خاورې د یو بل د خاورې احترام کول، په دغه سطح به په سیکورټي سطح او استخباراتي سطح باندې هم پلو کې همکاري کوي. لیکن هغه په نظر باندې نه راځي او د هغې عوامل څه افغانستان کې دي څه پاکستان کې دي، او دغه وجه دا چې دا خلک د دوی واګي ازادي شو چې واګي ازادي شي نو هغوی اوس ډېر داسې عملیات کوي چې هغې ته د پاکستان سیکورټي ادارو ته او نور خلکو ته هم نقصان رسي.
د سولې د مطالعاتو څیړنیز مرکز په خپل وروستي رپورټ کې دا هم ویلي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې له راتللو سره په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ په پیښو کې 92% او په بلوچستان کې 1.8% زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورټ له مخې په تیرو 21 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې هم امنیتي حالات خراب شول. هلته په وسلوال بریتونو او هدفي بریتونو کې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د مشال ریډیو د معلوماتو پر اساس یوازې په شمالي وزیرستان کې په روان 2023 کال کې تر اوسه په وسلوال او هدفي بریتونو کې 19 کسان وژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي محمد ظاهر مشال ریډیو ته وایي د دوی په سیمو کې خلک د امنیت د مسلې نه علاوه بلا خبره نه کوي.
ځایي خلک ډېر دغه دي، د خپل کاروبارونو نه زړونه چک دي او بېخي بلا خبره د بدمنۍ په حواله سره چرته کې چې کومه حجره ته دي نو بلا خبره نه وي. دغه خبرې وي چې یاره موږ په طرف باندې بدمنۍ ده، او ډېر خلک دا وایي چې یاره چرته کې شهرونو طرف ته لاړ شو، علاقه خپل کورونه پرېږدو.
د روان کال د جنوري په 13مه د پېښور د پولیسان پر جمعات په برید کې د 90 زیات کسان چل شیو او ګن نور پکې جوبل شیو. دغه حمله په ورستیو 21 میاشتو کې یو تر ټولو خنړې برید ګڼل کیږي چې پکې زیاتره مرګ جوبلا پولیس او عام خلکو ته وخته و. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز یو استاد پروفیسر آرش الله خان د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دا ضروری نه ده چې په پاکستان کې د نامنۍ د زیاتېدو یوازینی وجه د افغانستان مسله وي.
افغانستان حالات پاکستان حالات سرم کی دیشی ندی تڑون نور اقوامی حالات سرم کی دیشی یوازی ندی یو انڈیکیٹر ظاہر ہوئی چہرہ افغانستان کے طالبان حکومت راہ مدل تک داخلہ واقعات زیاد شو ندا ام لکا زما پخیال یو ون سائڈڈ تجزیہ بوی ندی ندی یو پورا جائزہ اشتل پکار دی ندی شاہ تم
د شمالی وزیرستان د وانی یو سیاسی فعال عابد وزیر مشال ریډیو ته وایي امنیتی او حکومتي چارواکي د امنیت مسلې ته پوره پام نه کوي. نوموړی زیاتوي
نو دلته چې کومه دا دی په سیاست کې هلا سچولې دی، دلته چې کوم ترقیاتي چارې کېږي په هغه کې لا سچولې دی، دلته چې کوم تر دې حد پورې چې دلته کوم جرګې کېږي نو هغه کې دی لا سچولې دی. د دغه په وجه باندې چې کومه د دې خپل ذمہ ده د آرمی یا د سکورټي ادارې چې کومه ذمہ ده نو هغه د دې نه پاتې شوی ده.
د سولې د مطالعاتو د څېړنیز مرکز دا رپورټ په داسې مهال خپور شوی چې یو خوا په پاکستان کې سیاسي اړېګړې روان دي، اقتصادی مسئلے او گرانی زیات شوی. نوبل خوا په دې تیرا نږدې موده کې په سوات، بنو، باجوړ، مومندو، وزیرستان او د لکی مروت په شمول د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د نامنۍ د پیښو او د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف پولیسي پاسونونه هم ترسره شول، چې پکې د خلکو یوه ناره وه چې دوی په خپلو سیمو کې امن غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د سټوډیو د ګډه استن خی چې په پېښور کې د غرمې 12:00 دی. فرخند اسد نه بعد خبرنو لنډیز وره.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند پی ٹی آئی د خیبر پختونخوا صدر او د صوبې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک تیره شپه د خپل ګوند عہدې نه د مستعفی کېدو اعلان وکړ. پرویز خټک په اسلام آباد کې له میډیا سره په خپلو لنډو خبرو کې وویل چې د مې پر 9 د شوبو پیښو غندنه کوي او د ګوند د عہدې نه استعفا اعلانوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیره ورځ یو ځل بیا ویلي چې حکومت او ریاستي ادارې د ګوند غړي ځوروي او په زور یې د ګوند پیښولو تا مجبوروي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال وکیل جبران ناصر تیره شپه نامعلومه کسانو تختولې. د پیښې وروسته د هغه میرمن منشا پاشا په ټولنیزو رسنیو په خبره شوې یو ویډیو کې ویلي چې دوی کور ته په لار وو چې تر 15 پورې کسانو لارونه ول او په زور یې جبران ناصر لګاړي کوس کو لزان سره بوتو. د نوموړي په خبره لای هم د خاوند هیڅ پتا نه لګي. پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم ویلي چې دوی به په شمالي وزیرستان کې د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره نن د جمعې پورس احتجاج کوي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیره ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم کوارډینیټر عید رحمان په شمول دوه نور غړي لا هم د امنیتي عسکرو په تحویل کې دي او د دغه عمل خلاف نن خپلې هڅې پیلوي. پرون د جون په لومړۍ نیټه د کراچۍ له زندان څخه 200 د هند قبلیونکي خوشي کړل شوي دي. د ګاونډي هیواد هند هغه وګړي د 1300 کلونو راهیسې د کراچۍ په زندانونو کې وو چې ورباندې د پاکستان په سمندري سیمه کې په ناقانونه توګه د میانو د نیولو تور وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له ناتو څخه غوښتي چې دغه غربي پوځي اتحادیه کې د اوکراین د شاملېدو پر راتلونکي خپله فیصله واضح کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر کیف ته هوایي حملو په یو بل څپه کې د یو ماشوم په ګډون هغه درې تنه وژل شوي دي چې د یو پناځای څخه بهر وو. او نن د جمعې په ورځ د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل شوه. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ به د جون میاشتې تر 9 پورې دوام ولري.
فرخنده صدوا چې خبرونو لنډیز د توړاندې کووریدونکو سره پاتې شي ځکه په دیني مای کې هم مهم ریپورتونه لرو. یو ریپورت خو دا ده، پرون د جون په لومړۍ نیټه د کراچۍ له زندان 200 د هند کبنیونکي خوشي کړل شوی دي. د هند دا وګړي د 1300 کالو راهیسې په زندان کې بند ول. د پاکستان سمندري ځواکونو د هند د کبنیونکي د خپل سمندري حدودو د سرغړونې په تور نیولې ول. پاکستاني چارواکي وایي چې حکومت د خیر سګالې په توګه د هند د 1500 کبنیونکو د خوشي کولو فیصله کړې وه او دا کسان په هغې لړۍ کې شامل ول او زر به پاتې سل کسان هم خوشي کړي. خورا خوشي شوي هندي وګړي بیا وایي چې دوی د خپل بند موده له مخکې پوره کړې وه خو بیا هم نوره موده هم په زندان کې پاتې کړي ول. نو تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
پرون د جون په لومړۍ نیټه د کراچۍ له زندان څخه 200 د هند کب نیونکي خوشي کړل شوي دي. په دغه وخت په کراچۍ کې د کب نیونکو د اتحادیې مشر ایاز بټي بیا مشال ریډیو ته وویل چې هند سره تعلق لرونکي هغه 200 کب نیونکي نن خوشي کړل شو چې د 1300 کالو راهیسې په زندان کې بند وو.
یې جذبه خیر سگالی کې ته پاکستان گورنمنت نه 500 انډیا کې مایګر فائل
دی وايي. د پاکستان حکومت د خیر سگالی په توګه د هند 1500 کب نیونکي د خوشي کولو فیصله کړی و. لدی وړاندې 200 کب نیونکي خوشي شوي وو. نن 200 دانور هم بیر تخپل هیواد ته روان دي او په راتلونکي 100 ورځو کې به سل کسان نور هم خوشي شي. نو باید چې هند هم هغه پاکستانی کب نیونکي را خوشي کړي چې د کلونو راهیسې د هند په زندانونو کې بند دي. باید چې دواړه هیوادونه د دوی لپاره داسې پالیسي جوړ کړي چې دوی زر تر زره خپلو هیوادونو ته تانه شي،
جل سے جل اپنے وطن واپس پہنچ سکے.
خوشي کړل شو د هند وګړو بیا مشال
ریڈیو تو ویلی چې د 1300 کالو راهسی د کراچی په زندان کې بندو ولې د بند سزاګانی هم پر کړی وی خو بیا هم بندو د هند یو وګړی وجے پلماری بیا مشال ریڈیو تو ویلی
هم لوګ تو بے گناہ ہوتے پھر بھی اتنا ٹائم رکھتے تین تین سال تک
دی وای چې مونږ خو بی گنایو بیا هم مونږ د دریو درو کالو د پاره په بند کې ساتلیو مونږ خپل سزاګانی دو کال وړاندې پوره کړی وی اوس مونږ نه چې مخکې سکسان نیولې شوی وو هغه اوس هم په زندان کې پاتې شو هغه تر اوسه نه دی خوشی کړل شوی
لیکن ان لوګو کو ابھی تک رہا نہیں کیا
د ویجے پلماری په وینا چې د دریو کالو راهسې می په هند کې د خپل کورنۍ سره هیڅ ډول رابطه نه ده شوی اوس هم نیم خبر چې مور پلار رونا خويندې بمي ژوند دی وی او ویجے پلماری وای چې کلونا تیر شول خود پاکستان او هند ترمنس دا ډول ستونزی هوارول لپاره هیڅ ندی شوی باید چې د پاکستان او هند حکومت دې ته پام وکړي او د بی ګنا قیدیانو د خوشی کولو لپاره اسانتیاوی پیدا کړي د ویجے پلماری تر څنګ د هند هر وګړي هم دا ډول خپل ستونزی بیان کړي
اب میں اپنے گھر پہ جا رہا ہوں میرے کو اپ اتنی خوشی ہے میں اپ کو بیان نہیں کر سکتا
د خوشی کی دور استو د هند دغه 200 وګړي د کراچی کین سټیشن څخه په اورګاډي کې لاهور ته لګل شوې دي په کراچي کې د ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د هند د وګړي بعد واګا په پوله د هند چارواکو ته وسپارل شي د نوموړي په وینا چې د هند کب نیونکو سره دوی مالی مرستې هم کړې دي
هم ان کو ٹرانسپورٹ کھانا راستے کے ساری چیزیں
دی وای چې موږ دوی ته کرایا د خوراک او د لارې ټول شین برابر کړې دي څه پیسې ورته هم ورکړې دي باید چې دوی ډیر مخکې خوشکل شوی وي خو د بد مرغا د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې اړیکې دي چې ستونزې بیا عام ولسته دي لس 15 کاله مخکې د دواړو هیوادونو د ریټایرډ قاضیانو یو کمیټي جوړه وه د هغې ډېرې ګټې وي او دا قیدیان به ډېر ژر خپلو کورونو ته تلل
اور یہ قیدی بہت جلدی جو ہے وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے
د پاکستان د حکومتی چارواکو په وینا چې اوس هم د دواړو هیوادونو په ګڼ شمېر کې کب نیونکي د پاکستان او هند په زندانونو کې لا بندي پاکستان او هند له ډېرې مودې راهیسې د خپل سمندري حدودو د سرغړونې په تورونو د یو بل وګړي نسی او بیا د اوږدې مودې لپاره په زندانونو کې بند وي چې په زندانونو کې بند د کب نیونکو د مړینې پیښې بیا هم مخې ته راغلي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا
له پښتونخوا ملي او عوامي ګوند څخه بیل شوې ډلې ته د کوټې سیول عدالت جج امر کړی چې نور دې د یاد ګوند نوم بیرغ او انتخابي نښانه کاروي د بیل شوې ډلې د غړو پر ضد د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند صوبایي مشر عبدالقهار ودان مقدمه درج کړې وه نوموړي د جون پر لومړۍ نیټه مشال لډیو ته ویلي چې بیل شوې ډلې د دوی د ګوند په نوم چندې او پروګرامونه کول او د ګوند بیرغ یې کاراوه د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي په 2022 کال کې د نومبر په 26 د ګوند ځینې مشران په دې تور له ګوند ایستلې ول چې د ګوند له تګلارې سرغړونه کوله وروسته دغه ایستول شو کسانو بیا هم د ګوند نوم او بیرغ کاراوه په دې اړه نور تفصیل تاسو د سمت شبنم په رپورت کې اوریدلی شئ
د کوټي و عدالت د پښتونخوا ملي او مګوند څخه بیلې سوي ډلې مشران ته امر کړی چې نور دې د دغه ګوند نوم بیرغ او انتخابي نقشه نه کاروي او نه دي برېښنایي او چاپي رسنۍ ته په دغه نوم خبر پاڼې ورکوي دغه فیصله د کوټ سیول جاج د جون پر لومړۍ نیټه باندې له هغه وروسته واوروله کله چې د پښتونخوا ملي او مګوند د بلوچستان صوبایي مشر عبدالکار خان ودان له یاد ګوند څخه بیلې سوي ډلې مشرانو مختار خان یوسفزي نصر الله زیری خوشحال خان کاکړ او نورو غړو پر ضد مقدمه درج کړې وه په دې اړه کار خان ودان مشالېډو ته وویل
زمونږ کوم کانګرس وسلو زمونږ پارٹی سٹیٹ سولا پلانا سو بیا دې کې سو کې د دې دا دغه چې دې دا جیلی دا او دا خلاته دا ټکنه دا بیا کې سو کې بیا په کیس کې په الیکشن کمیشن کې بیا دې دا کیس ریجیکټ سو ختم سو دې ته وویل ضروره دا سی انټرنل معاملې دا کړه د پارٹی ته د پارٹی چیرمن ته دې ریکوست کولای شي کني دا کار به سمېږي مطلب دې دا ګټ شي ریجیکټ سو او هغه ټول ضروره کې بل پارٹی جوړوي ټک نه کړي دا پارٹی بس د ډیسټر دا چې د دې کې حق نه لري بیا د دې باوجود دې پارٹی ریجیسټر د راز ګندا استعمال دې پارٹی پر نامه باندې چانجي کوي د پارٹی پر بلډ بانک باندې چانجي کوي نو بیا پارٹی د وګړې واره وو د شوارو ته د لیګل نوټس دغه سمول ټول بابا دا چې څه وګرځي بیا موږ سیول فورس ولاړ نو دا ډار ورکړي
له پښتونخوا ملي او ګونڅخه بیل سوي ډلې وغړي رضا محمد رضا مشال ریډو ټول چې هغه خپل کیس وړاندې لا های کورټ ته وړي دی.
الیکشن کمیشن کې کیس کړی او الیکشن کمیشن ولې دا فیصله نه سم کوله؟ تاسو بالا عدالت ته لاړ چې زه دا نتیجه نه سم راوړم، ماته دا اختیار نشته. نو بیا ګوامل دا هغه فیصلې مطابق چې الیکشن کمیشن ولې زه نه سم کوله، تاسو یو بل مناسب فورم پلار چې موږ اسلام آباد های کورټ ته لاړو. اسلام آباد ہے کوٹ اس کے یو پیشی سید دوی چې نوټیسونه ورکړي دي په 12 تاریخ باندې زموږ بله پیشي ده. نو موږ خو د بالا عدالت د حکم پابند یو. د ښکته عدالت خو نو دا حق نه لري چې د اعلی عدالت په چارو کې هغه وکړي دخل وکړي.
د دې کیس په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وکیل ابیب ناصر مشالیډو ته څه داسې وویل؟
هغه کې موږ دای څه دا وکړل چې دا خلک غیر قانوني او غیر عادي صورت باندې پارټي نومم استعمال دی، جنډه نوم استعمال دی، او زموږ د پارټي په نامه باندې ډېرې چندې اخلي او خپل سیاسي پروګرامونه زموږ د پارټي له نامه څخه کوي. او بیا دا د دوی خلاف یو حکم استعمالي انتنایي پاس کړل چې دوی دا نمونه نه کوي استعمال. نو په هغه کې نن په عدالت کې بیس وشو او له ډېره بیسه بعد د عدالت دا فیصله وکړه موږ ته یو حکم انتنایي راکړي موږ په حق کې او د دوی په خلاف لمنه بعد دوی د پښتونخوا ملي او پارټي نوم یا جتا یا دغه انتخابي نشان یا دغه په نامه باندې اخباري بیانونه په سوشل میډیا یا په الکترونیک میډیا باندې پیښې استعمال وکړي.
تر دې وړاندې د روان کال د جنوري پر 9 نیټه د پاکستان انتخابي کمیشن هم په خپل اعلامیه کې محمود خان اڅکزی د پښتونخوا ملي او میګوند د مشر په توګه یاد کړی وو. او هغه ته ورسته د کامی اسمبلی پر خالی چوکۍ د زمینی انتخابات لپاره د ګوند انتخابي نقشه درخته یا ونه هم ورکړی و. خو ورسته انتخاباتي کمیشن هغه انتخابات یا ټاکنې وځنډولې. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی د 2023 کال د نومبر پر 26 د یوې خبري غونډې مهال د ګوند ځین مشران په دې تور له ګوند وویستل چې د ګوند له اساسي قانون او تګلارې سرغړونه کړې وه. وروسته دغه ایستل سوو کسانو بیا هم د پښتونخوا ملي او میګوند نوم او بیرغ کاراوه. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ډیر زر په یوټیوب باندې اوریدونکو تاسو لپاره د موسیقي یو نوی بندر پیلوي، بلکې د دې باندې کار روان دی. زر بینن یا سبا کې تاسو زموږ په یوټیوب باندې وګورئ. پښتونخوا کې موږ کلی په کلی ګرځو، زموږ همکار افسر افغان هلته ځي او د ځایي یا لوکل هنرمندانو سره په رباب باندې، په هارمونیم باندې، په تبله باندې سندری ریکارډ کوي، خپل عمر سره سندری وای. نو که غواړئ چې دا بندارونه واوري د مشال رادیو کلیوال بندار په یوټیوب باندې ډیر زر تاسو کتلی شئ. قومي سملې د میاشتې لیدو لپاره د جوړیدونکو نجی کمیټیانو د مخنیوي لپاره قانون منظور کړي. قانون د مې په 1 قومي سملې منظور کړه، اوس په سینټ ته لیږل کیږي. په دغه قانون کې راغلي چې د سرکاري وفاقي کمیټې نه علاوه به هیڅ یو څوک یا تنظیم د سپوږمۍ یا میاشتې لیدو اعلان نشي کولی، او که داسې وکړ نو دغه تنظیم یا کمیټې به 5 لک روپۍ جرمانه کیږي. دا شان که یو چا د میاشتې لیدلو شهادت ورکړ او هغه غلط و، 50,000 روپۍ جرمانه یا 3 کاله د جیل سزا به ورته کیږي. په دې اړه تفصیل له شهنواز ترکزی نه اورو.
قومی اسمبلی په نجی توګه د میاشتې لیدلو په کمیټیانو د بندیز قانوني مسوده منظوره کړې. مسوده کې ویل شوی هر څوک به د سرکار د رویت هلال کمیټې په اعلان د میاشت او یا سپوږمۍ د لیدو او د نوې میاشتې شروع کېدو حیثیت قبولوي، او په نجی ډول کمیټیانې به نه جوړیږي او نه به د نوې میاشت اعلان کولی شي. دغه قانون چې د پاکستان رویت هلال بل 2022 نومیږي، د مئی په 1 منظور شوی. سنټ ته به د منظورۍ دپاره هم استول کېږي. په کال 2020 کې ترتیب شوی دغه قانوني مسوده په جنوري 2022 کې سملې ته وړاندې شوه، نو آیا دا چې د میاشت لیدو او د نوې میاشت شروع کېدو اعلان د پاره په اسلامي شریعت کې څه حکم دی چې آیا دا به ریاست کوي او کنه یو عام تنه هم کولی شي؟ د باجوړ مفتی بشیر خلوزو د مشاد ریډیو دغه پوښتنې جواب داسې ورکړه.
د حکومت په بنیادی زیواره کې ودا هم دا چې هغه بد اختر اعلان کوي او دا شند روجی اعلان وکړي، دا شند نورو میاشتو پاکې باید لپاره د کمیټو تشکیل ورکول دا هم یو لازمي امر دی او په حتی الامکان کوشش کوي چې د هر چا او د هر فرد گواهی په دې کې لکه په شرایطو کې پوره نو منل شي. باقي شریعت په لحاظ سره دا حکم هم دی چې یو کس په شخصي لحاظ سره یو روجی میاشتو د اختر میاشتو دی او هغه گواهی ونه منل شو، نو دا مننه ده دا په نو چابانه هم نافیسه په خپل بغه باندې روجه لازمی ده، خطر لازم دی. خو هغه به داسې نه کوي چې مطلب بل چاته حکم وکړي او هغه یو قسم لا په عامه توګه باندې دغه اعلان وکړي شي او په لغه کې یو انتشار یا اړه ګړې را پیدا شي.
پاکستان کې د سرکاري رویت هلال کمیټي سره په نیجی توګه هم دغه شان کمیټه موجود دي، لکه د پیښور په قاسم علي خان جماعت کې هم د مفتی شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ کې دغه شان نیجی کمیټي هر کال د مقامی شهادتونو په بنیاد د میاشتې د لیدو شهادتونه اخلي. دغه شان په کلیوالو سیمو کې هم په ځینو جماعتونو کې دغه شان کمیټي رپورټ شوی چې د خپل نږدې ګاونډ یا سیبي شهادتونه اخلي. خو هر کال داسې هم رپورټ شوی دي چې روژه او اخترونه په دوه او داسې هم بیا چې ګنې په درې جدا جدا ورځو کې هم منځل شوی. د منظور شوي قانوني مسودې تر مخې هیڅ یو کمیټي یا تنظیم چې په هر نوم جوړوي کار به نه کوي، بلکې وفاقي یا صوبایي او یا ضلعي کمیټیانې به د دې لپاره کار کوي. پاکستان کې رویت هلال کمیټي په کال 1904 او یم کې جوړه شو، خو د قاسم علي خان جماعت پیښور نجی کمیټي د دغه کال نه ډیره پخوا د میاشتې د لیدو او نوې میاشتې شروع کېدو اعلانونه کوي. د مسودې تر مخې د نوې میاشتې د شروع کېدو اعلان به یوازې د میاشتې د لیدو د وفاقي کمیټې مشر یا چیرپرسن کولای شي. نو آیا دا چې د دې قانون د عملي کېدو وروسته وګینې روژه او اختر په یو ورځ کېدل ممکن شي؟ خبریال او د اردو ژبې ورځپاڼې او صاف بیرو چیف فردالله خان وایي دا مسله یوازې پاکستان کې ده، ګینې د دې مسلې هوارې ډېر اسانه دی.
زمون سره خوا کې هیواد افغانستان کې تاسو ګوره، خوا کې هیواد هندوستان ته ګوره، الته کې چې د پاکستان د آبادې نه زیات مسلمانان آباد دي، دا غي نه پروژه کې اختلاف راغلو او نه اختر پن منځلو کې اختلاف راغله دي. نو کفر اس کې د کشانت یو مختصر اعلان وشي چې کمیټیانی ختم او چې سعودي عرب کې په کوم ورځ باندې څنګه چې نور ملکونو کې دی په هغه ورځ به روژه وي او چې په کوم ورځ الته کې اختر وي نو په هغه ورځ به اختر وي.
د قانوني مسودې تر مخې که چا نجی کمیټي جوړه کړې وي او د میاشتې د لیدو اعلان په خپل خوښه وکړ هغه به 15,000 روپۍ جرمانه کیږي. که یو چا د میاشتې د لیدو شهادت ورکړ او هغه غلط و 3 کال جیل یا 500 روپۍ جرمانه او یا به ور باندې دواړه لګولی شي. د قانوني مسودې تر مخې که ټي وي چینلو د وفاقي او سرکاري کمیټو نه علاوه د نجی کمیټې کوم خبر خپور کړ ور باندې به 10,000 روپۍ جرم لګي، یا به لایسنس یا اجازت نامه معطله کیږي او یا به ور باندې دواړه سزاګانې لګي. شاهنواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د مشال ریډیو د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د مئی 9 پیښو په تړاو د نیول شو کسانو په اړه ویلي چې پوځي عدالتونو ته د سپارل شو کسانو مقدمې دې په ملکي یا سویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې وچلول شي. ادارې د مئی په 1 په یو بیان کې ویل چې د مئی په 9 د تحریک انصاف مشر عمران خان ته تر گرفتاری وروسته په مظاهرو کې د نیول شو 3 کسانو کیسونه پوځي عدالتونو ته سپارل شوي چې د انساني حقوقو په اړه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزی ده. د پاکستان حکومت وایي چې یوازې 3 کسانې د مئی 9 پیښې په تړاو پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. تفصیل مالی حامیر زده راکوي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان حکومت باید سمدستي هغه ولسی وګړي غیر پوځي عدالتونو ته وړاندې کړي چې په دا وروستو کې یې پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. ادارې د مې په 1 په بیان کې وویل چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی کسانو خلاف کاروایی د بشری حقوقو د نړیوال قانون سرغړونه ده. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د مې په 26 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې حکومت د مې 9 د پیښو په تړاو 3 گرفتار کسان پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. نوموړي ویلیو دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې پر مخ سي. حکومت په گرفتارو کسانو باندې پر حساسو دفاعي تاسیساتو د بریدونو، مهمو سرکاري سامانونو، کمپیوټرو او د معلوماتو راټولولو نورو سرچینو ته د زیان رسولو یا غلا تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ قانون یا آرمی ایکټ 1952 او د رسمي رازونو قانون کال 1923 له مخه یوازې په ډیرو محدودو شرایطو کې اجازه ورکړل شوې چې د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې وکړل شي. په هغو کې د بغاوت پارول، جاسوسي او د ممنوع ځایونو تصویرونه اخیستل شامل دي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا څانګې مشر پیټریشیا ګاسمن ویل دا د پاکستان د حکومت ذمهواري ده چې پر تشدد د تورنو کسانو خلاف کاروایی یوازې په خپلواک او بېطرفه سیویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي. پیټریشیا ګاسمن په بیان کې ویل د پاکستان پوځي عدالتونه هغه پټې طریقې کاروي چې د انساني حقونو خیال پکې نه ساتل کیږي. باید د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې ونه شي، په هغه صورت کې هم نه که د پوځ خلاف جرمونه وي. د پاکستان پوځ د ګاسمن د دغه بیان په اړه څه نه دی ویلي. د سپریم کورټ سینیئر وکیل نور عالم خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل د پوځي عدالت د کاروایی په اړه وفاقي حکومت له پوځه پوښتنه نشي کولی.
په آئین کې یو تحفظ ورکړی شوی دی فوجیانو ته، تاسو به تاسو چې څومره معاملات وي، که تاسو باندې څوک حمله کوي، که ستاسو په املاکو باندې څوک حمله کوي، که ستاسو په فوج کې چې دی خبره وي، نو هغې دپاره ځان له د هغې عدالت په آئین کې د دې دا گنجایش ته دی چې بطور یو فوجی، یو کرنل، یو جرنل چې دی چې هغه څه کوي یا د دې انټیلیجنس ادارې څه کوي، د دې بابت کې د حکومت پاکستان کې چې کوم عدالتونه دي هغه د دې نه چې دی فنډمنټل رایټ تپوس نشي کول. د وفاق ایجنسیانې دي او په دې باندې دوی ته تحفظ حاصل دی. بیا په یو وخت کې د وفاق ته خطره شوه، آرمی به دا عدالتونه چلوي او په هغې کې به سویلین که چېرته وي هغې د وفاق خلاف هغه کوي، نو هغه خلاف به کاروایی.
په پاکستان کې روان کال د مې په 9 وروسته لاغې تاوتریخوالی زیات شو او مظاهرې وشوې چې پولیسو د القادر ټرست په نوم کیس کې د تحریک انصاف مشر عمران خان گرفتار کړ. د عمران خان د گرفتارۍ خلاف د بلوو پر مهال مظاهره کوونکو حکومتي او پوځي تاسیساتو او ولسی املاکو ته زیان ورسولو. په بریدونو کې په راولپنډۍ کې د پوځ مرکزي دفتر او نورو دفترونو په ګډون د لوړ پوړو پوځي چارواکو کورونه هم شامل وو. تر مظاهرو او نښتو وروسته پولیسو د عمران خان د تحریک انصاف زرګونه غړي د فساد، بلوو او پر حکومتي چارواکو د بریدونو په تور نیول. هیومن رائټس واچ نیول شوو کسانو ته په اشاره ویلي ډېر پکې د فساد مخنیوي او عامه نظم ته د ګواښ په اړه د مبهمو قوانینو لاندې تورن دي. ادارې غږ کړی چې ټول هغه کسان چې یوازې د تحریک انصاف سره د سیاسي تړاو په خاطر نیول شوي باید زر تر زره خوشي شي او ورباندې لګول شوي تورونه لرې کړل شي. قانون پوه او پخواني وفاقي وزیر افتخار ګیلاني مشال ریډیو ته وویل په دې اړه څه نشي ویلی چې آیا په پوځي عدالتونو کې د دغو کسانو خلاف کاروایی سم کار دی که نه، خو پوځ ته اجازت ورکړل شوې چې د پوځي قانون له مخه په ځینو کیسونو کې عدالتي کاروایی په پوځي عدالتونو کې وکړي.
پارلیمان کی خلا قسم جرمونه فوجی عدالت کے ہم ٹرائی کی ریشی آگا سچویشن آیا دادا کرنا دا آگا کو اس وقت صحیح سمجھ سے پہلے کو پرویشن مشتہ کرنا دا دے نوٹ ڈوئنگ اینی تھنگ الیگل.
حکومت ویلی هغه کسان چې نیول شوی او په تاوتریخوالی تورن دي په غیر پوځي عدالتونو کې به خلاف کاروایی کیږي، خو د هغو کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې کاروایی کیږي چې پوځي تاسیساتو باندې ورغلي وو. د حکومت په خبره هغه کسان به په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل حق لري. پوځ د مې 9 او 10 تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمې چلوي. د هغه هیواد وفاقي ائتلافي حکومت هم ویلي دي چې په حملو او د اور اچونې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد له پوځي قوانینو سره سم اقدامات کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان ټینګار کوي چې پلویان یې د حکومتي پوځي او شخصي ودانو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او داوه کوي چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو دا کار کړی دی. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي د بشري حقوقو نړیوال معیارونه پاکستاني چارواکو ته هیڅ بنیاد نه ورکوي چې دا قضیه په پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي، ځکه چې په هغه هیواد کې غیر پوځي عدالتونه فعال دي. اداره وایي په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د خپلواکې څارنې اجازه نه وه ورکړل شوې. پیټریشا ګاس مینوئل د غیر پوځي عدالتونو پیاوړتیا او د قانون حاکمیت ساتل هغه پیغام دی چې د پاکستان حکومت باید له تاوتریخوالي په وړاندې د اغیزمن او قوي جواب په توګه ورکړي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال راډیو د پیښور ضلع انتظامی او د خیبر پختونخوا د لوبو د محکمې لخوا پرون د مازور ماشومان لپاره د لوبو میله وشوله. دغه مقابلو کې د کرکټ، لاډو، د رسۍ رخکلو او د فوټبال لوبې وشولې. نایله خان د شپږم ټولګي زده کوونکي د مشال لډیو ته وویل چې په لومړي ځل ورته د لوبې کولو موقع په لاس ورغلې او ډېره خوشحاله ده. د پاکستان بیورو آف سټیټکس د شمیرو تر مخه پاکستان کې 6% مازوران ژوند کوي چې ورته د زده کړو، لوبو او د معاش مسلې دي. د دغو لوبو حال د عظمت علي شاه په رپورټ کې اورو چې د میلې په شور پیلېږي.
د پیښور ضلع انتظامی او د خیبر پختونخوا د لوبو د محکمې لخوا د جون په لومړۍ نیټه د مازور ماشومان لپاره یو ورځنی د لوبو میله سرته ورسېده. دغه مقابلو کې د کرکټ، لډو، رسکشي او فوټبال په شمول نورې لوبې هم شاملې وې. نایله خان د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي ځل ورته د لوبو کولو موقع په لاس ورغلی چې تر ډېر خوندونه اخلي.
ډېر مونږ نن ډېر خوشحالي پیل زه او زما ملګري ټول خوشحالي. ما یو لوډو ګیم کو مونږ او ګټل یو رسی کې مونږ یې ساغستې وا او میوزیک اچي.
د پیښور اوسیدونکو مناهر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د خراب موسم او باران باوجود د لوبو د مقابلو لا راغلي دي او خوشبینه دي چې په کوم لوبو کې برخه اخستی هغه وګټي.
او زما میوزیکل چیر ان شاء الله زموږ الله په نوم امید دي چې زما د میوزیکل چیر ګټم.
د ضلع انتظامی په وینا چې د لوبو میله کې د نه سکونو لږ نیم سو زیات مازورانو زده کوونکو برخه واخیسته چې پکې د زنانو زده کوونکو شمیره له هلکانو سیوا وه. اسیسټنټ کمشنر سمیرا سبا مشال ریډیو ته وویل چې د مازورې سره مخ کسان د معاشرې لپاره ډیر څه کولی شي، باید هغوی ته موقع او خپل حقونه ورکړي شي.
موږ پېښور کې فرست ټایم دا ایونت کړی دی او دا سپیشلی ایبل چلډرن لپاره موږ دا کمپټیشن سورټي خو نو دا فرست ټایم شوی دی چې تقریبا 9 سکولونو پارټیسیپیشن کړی دی او دا ماشومان ډیر خوشاله دي. تاسو کتې شه دلته د ګراوند کې هغوی ډیر ښه فیل کوي او دا هغوی سره خپل سکول چې کوم ټیچرز دي هغوی راغلي دي پراپرلی یې ګایډ کوي. تقریبا سلور پنځور ورځو نه چې کوم دی ریهرسلز په دې ګراوند کې روان دي او نن چې کوم دی دیره میچز دلته وشو او موږ امید ساتو چې څنګه ډسټرک اډمنسټریشن دا سټپ اغشت دی په فیوچر کې هم د دوی لاسه مقابله کیږي او دې سره د ماشومان موټیویټ کیږي.
د پاکستان بیرو سټیټسټیک د شمیرو تر مخه پاکستان کې 6% مازوران دي چې ورته د زده کړو، لوبو او د معاش ستونزې ورمخې ته دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.